د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد چتران مختوی السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صف 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټي د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریزه خبرو چې افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي خبرونه احمد تکل اوروي
سلام په فایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډغوري سیمه کې څو جماعتونه سوځولې دي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې بشپړ خبرونه د مولا محمد عمر د مړینې لایتای درسته د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني لازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وایي دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دی چې د مولا عمر درويشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره ورده خاغلی رحماني وویل طالب مشران د مولا عمر پر ځای د مولا محمد اختر مولا اختر محمد منصور لټاکل کې دوه څخه ناراضه دي
مولا درزاد اخوند غواړي مولا محمد رسول اخوند غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جګینو یو سرکړه مجه دي اور سره نور هغه مرګري چې مثلا پر ځای په دې مجلس کې شرکت نه درو ځای مطلق غواړي چې ور سره حاضر او هغه ناراضه دي
رحمانی چې په مولا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې مولا رحمانی وویل د سولې په مسله کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډغوري سیمه کې څو جماعتونه سوځولې سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې 13 پښپک جماعتونه سوځول شوي د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته ویل چې د عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جماعتونه سوځول شوي
آزی نظر قضیه آزی نظر در اسلام آباد دندغوری مسیر میرغاسدین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد مسیر موسا در قریه محمود خیل دندغوری هر چهار در گفتا در اون ساحه دولت نیست
خاغلی مظهری وویل دای نه پویږي چې دا جماعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي د دې جماعتونو د سوځولو مسولیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی د پنچیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې ورستۍ سیلابونو سلګونه کورنۍ ته مالی زیانونه اړولې دي د پنچیر د ولایتي شورا مرستیالې راهلې عطایی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل روسیا غواړي د اس 300 توغندۍ او هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړي په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایي دفاع اس 300 توغندۍ به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نوې شي ځکه د پوینا قرارداد یې ډیره موده مخکې لاسلیک شوی د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي روسیه په 2013 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له لنډمهاله اټومي موافقه وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیزونه لری کړل اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه لمخې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم شوي روسیا غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي راتي غټو استفاده وکړي د کرملن یو جګپوري چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوې دي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي خو تر لاسه کولای خو تر لاسه کولای نشي. د میسترال ډوله هلیکوپټر وړونکو الوتکو د پیرودلو تړون وروسته له هغه د فرانسې لخوا لغو شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین او سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو د زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخ شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو او بخې د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کورد سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دومه سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ، څیرمه یهودی میشتي سیمې ته له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې FSB مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمیر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر مولا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خوله دي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسې د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
وړاندې مولدي هم خبر و چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. د ازادي راډیو پرې خپرونه کې مو د خوست په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ډېر خراب و د دولت د پروژو له پیلېدو خبره و.
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوسکار روان دی.
ازادي راډیو ته ستاسو په غږ را رسیدلي پیغامونه د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې خپرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو لروانې خپرونې اورېدلی شي. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. مولا محمد حسن رحماني دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوی ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. مولا حسن رحماني وایي
سولې چې سپیل څه باید څوک انکار نه وکړي. سولې چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سولې کې وعده ته څنګه ورسیږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلا د کلمت الله د چې د خدای د دین احکام نه تېسي، نو دا غوډه پاره چې د جهود کوشش دي
دا راوادي د سولي د لارې او ش کم قیمته لار ده. خو دا خبرې سره واده په څنګه ځانو سوي شي په مرده جالي مقابل څخه هم دا یقین درو امید درو چې هغه وجهه آمدګیونه شي تیاریونه شي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر مولا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د مولا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د مولا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. مولا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زه سولم د سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسي د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي دا به بهتره لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دی موږ په مطبقه ډول باندې فیصلې کړي دي.
د افغانستان د حکومت استازو سباندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته چیرمه په مریسمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان لزړم راستنه کوي. مولا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رات کړه او ازادي رادیو ته په ټلیفون لکوټ څخه وویل
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري هم د پاکستان عوام غوښتنه لري هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي او صلح خیر د صلح شوه. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي نو امیدونه مو پیدا سوي دي دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوي دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه نور مو امیدونه ډیر دي.
د طالبانو ترمنځ د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تخپرې دوروسه د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له مولا حسن رحماني سره شغیدلې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې مولا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. مولا حسن په جواب کې وویل
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر خون مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی او چاغه چې معلومات چاته نو چې د پسند حالت کې دي د صحت څنګه دي
د چاله خاص ساتل شوی مولوی صاحب محترم خپل ناروغو ک د چاله خاص ساتل شوی
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو پلاس کې
په پاکستان کې کنه
په پاکستان کې نه په افغانستان کې ګورو پاکستان مسله نه کیول دا میډیا د افغانستان کې په افغانستان کې شرایط ته په ملي شي ډیر په اسانۍ باندې سړی چې دې کېدل شي او نه جوړ کېدل شي او هر نه جوړي انسان وځل شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا 2 نیم کال په خو وفات شوی دی یعنی دا خبره سم ده.
نو هم د ملګری دغه شتای دی چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی دا دغه څه خبره د ملګرو هم دا خوښه و د عامه ولسو د مجاهدینو د افغانانو چې داسې شکل وشل ته څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر چا کړی دی نو د ملک علما را جمع شو سرکړه علما دی لوړ چې د نن پر چې د زله شو ولایت حکم بنو خدای دې کار سو دي چې ډیر یو محدود کسان تر کښنه سي او بیا ملا صاحب شې دي هیر کی او پرځای دې چې دا د پاتیا واخل شي په اصطلاح دعا ورته وشي هم دا کار سو دي چې بس منصور صاحب کی عزت ځای نشي دی او د مشر ملا صاحب پرځای باندې مشر دی نو دا څه و دي رغب شکایت را باندې ډیر رغب شکایت هغه د ملا صاحب کور نه چې دا یې رسوي د زوی دی.
مولوی صاحب ځینې راپورونه په میډیا کې دي چې خپل منصور صاحب مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی تاسو وید د محدود کسان لخوا ټاکل شوی دی د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده د غونډې نه ورسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دی خبر څومره تصدیق کوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تیر ورځ به په اسلام آباد کې شوی او په کوټه کې نن خپل ګلزل دی بیا دی چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تر موږ مشر یو ورابې تا کړی دا او اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک ورته کې هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځاګر وي او زه یو ځوان دی کار کول شي چې یو نیک مشاورین ولري پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګه خدمت وکي.
زوی څو کلن دی؟ څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوه شي چې د رهبرۍ وړ دی که نه. ځکه تاسې خو هغه دی غواړئ چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر تقریبا 23 کاله عمر لري او ښه صحتمند ټول جرګ سړی دی.
تاسو څومره څو کسان د رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشرۍ سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بېسي حاضر نه و او که حاضر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استئ؟ هغه مشهور کسان که څو نوم راته وخلئ تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
کسان چې زموږ ملګري ډېر دي، خو زه که دغه څه ذکر وکړم، ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد دی هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي ملا حسن مرکه مو اوریده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څیړونکي سره شخیدل یو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څیړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغیز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وه هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي، که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور که راتللی سولې ته، کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه سته او هغه کسانو سره شپه خوښ ماته ماسوم نیولي، هغې وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې. مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایې لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې. نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل له دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته. نو دا د دوی لپاره هم ګټه ده، د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي، وایي به چې ناري ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او توی بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دادي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي، دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي. به ذاکر او طیب هغه او د دوی په شکل نور د دوی همفکر خلک نه غواړي چې جنگ بس شي. قطر دفتر یا طیب هغه خو په هیڅ صورت باندې د سولې سره کوم خلکو سره خبرې کړي دي، هغه سولې هیڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا وه چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړې وې، طالبانو مشرانو ته چې په چین کې اشتراک وکړي. او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې د مذاکرات باید په چین کې وسي، مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستومه مذاکراتو ته، که تاسې په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکوي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وسي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یونو کې مخالفتونو کې واقع شو، ترې ویل چې مذاکرات باید په چین کې وسي. نو زما په فکر دا په داسې احساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم را د ملا عمر د مړینې مشکلات هم را پیدا شول او اختر محمد منصور به هم واک ونه لري پر ټول طالبان، چې دوم پړاو ته دوی ډېر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي، چون چې اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې دی د سولې طرفدار دی، او ځینې طالبان یې په دې نامه یا دی چې دی خرڅوونکی دی، دی طالبان په دولت باندې د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅوي. نو دی به یو څه په دې کې محتاط شي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور تر څو دا دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي، بلکې تاوان به وکړي د اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټه ورسوي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله عظیمی و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څېړله او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې د هڅې بې ځایه تبلیغات د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره د غرنګ تبلیغات کیږي. علی آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکی. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشي چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپل د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمد زی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبرې به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی او ازادي رادیو ته لیکلی دی چې تاسو حقیقت نه دی ویلی، خو ملا حسن په خپل د خبره بیان کړی ده سیدی د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکې ګڼو اوریدونکو همدا مسله چیړلې ده. جنو لیکلی دی چې ملا منصور د دوی مشر دی، او جنو لیکلی دی چې اختلافات نشته، او جنو بیا لیکلی دی چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر او په جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اسمسونه نشم لوستلې ځکه چې تخنیکی ستونزې شته، اسمسونه نه را رسیږي. د فرا ولایت اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ملي بسونه ورکړي تر څو د دوی ستونزې هواري شي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فرا ولایت سیدونکو له ګڼستون سره مخامخ کړي. په فرا ولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فرا ولایت سیدونکو وايي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي له یوې خوا وخت ځای کیږي او له بلې خوا ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فرا ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
سمو د مخ کې البته د چلور کال مخ کې او چلور موټر یا ګاډي فرا ته ورکړل، هغه هم نه پېژن چې بنا پرته مشکلات وو نشته او دا خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړی دا چې فراه هم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزه لري
د دولت څخه دا غواړي چې او دا شی وسایل مشتدې دي چې موږ په پنځه افغاني تر باغې بولې چې په تلویزیون یا په افغاني موټر رښنې تو موږ وایي چې په پنځه افغاني ولر شو موږ ډیر خوشاله
کړم دي هر کې د فراه ولایت د ترانسپورت امیر عبد الصمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې شهري ملي بسونه فراه ولایت را وړي و اما خلک ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول د ترانسپورت امیر په وینا پر روان کال کې د ترانسپورت او نوردي وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي
څو کالو په موده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فرا ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر حیار نه او بیا غو ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
ورستنی سرشمیرنې د پګوتکویچ د فرا ولایت نفوس د زیاتیدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتیدو سره ترانسپورتي اسانتیاو ته هم اړتیا ډیریږي په فرا ولایت کې د شاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لرسه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې ورسوي کې د خوص په دریو هغول سوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوص ولایت شمالي لوري ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باکول سوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوې او سیمه ایز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل د دې ادارې لمشر محمد عثمان موحدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوص په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکاله لارې د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوص د کلو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګه همداوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,592,000 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله موسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 108 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سیکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړی دي 3,650,655,615 افغانۍ پاتې دي نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې زاز میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیر منځې په ولسوالۍ کې د نندرشکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي حتی هغه ځکه چې فردن بخي په تخریب شوی وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړو بشوي او زراعت آماده شوی
خاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې لیدي برنامه سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو ولسوالۍ ترمنځ د نخلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موګه ژپ جریان کې موږ دوا پروژې چې واده تړبني پله پروژه وا او بل د نظر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوان په دواړو کې یو سرک 12 کیلومتره سرک وو چې په دې کې 2,000 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زمونږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي چې یو سرک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سرک دی هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی او یو بل سرک مو د زازی میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دنیو د سرکینه شروع کیږي الګاډن طریقه هم تر 10 کلو پر رسیدي دا تقریبا 12 کیلومتر سرک دی او یو 12 کیلومتر پوخ کنکریټي پل هم کې موجود دی نور پل چکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي د دوی غوښتنې څه دي له تاسو څخه غواړي
خلک الهارو پیسې کې مونږ ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح وبو د چخلو وبو دغه برنامه
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوس مرسي مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي تاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته
په اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرې کې چې دا کار ما کوي
د خوست کلیو پراختیا رئیس ویل په هغه ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې په خوا دوی له بیامنو یو ورتلای نشوي په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو لستونزو خبرو لنډ خبرونه احمد تکل اوروي
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني لازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جمعتونه سوځولې دي د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالی زیانونه اړولې دي په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه پلونه استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي روسیا غواړي د هوایی دفاع اس 300 توغندي مخکې لدی چې ایران ته ورکړي نوې کړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځ غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې يهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې ده او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسا د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولی هغه ترلاسه کړي
ویل کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق وسو کسان په میدان وردک کې مسله کړې دي په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو خو سپاره شو د پروژو مسلې ته د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې درې شي او کار ور باندې بل کال ته ځنډي شي د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت یې باید په ولایت کې د شته ډیزاین شوی پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي په دې اړه داوود تپان راپور لري
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان او سیدونکو وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیاي پروژې ډیر ژر پیل نکړي نو سږ کال به هم پرمختیاي کارونه لزند سره مخ شي دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندري تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه لزند سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي د غزوانان او مدني فعالان په دې اند چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړه سره پیل نکړي د ژمي او رختونو پرانیز دی کې دو سره به ډول پروژه د سک کال پوګدو کې نوې پیل شوه مدني فعال محمد رسول عادل وای
دا دیر له سودر نوی نه او د دیر له سوتلور نوی کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندرو تیر سو هم دا اوس هم د سلور نوی نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کی کنه د سګ سلور نوی کال پروژې بل موږ له لاسه وتل وی د کډتیر کلن پشان
یوازې نو وړه دا ستونز نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو یز ډول پرمختیاي کار نشي تر سره کېدلی ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وای په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو دو پروژې تر سره نشي
رحمت الله قرار دی پکتیا یو تنو سیدونکې د پروژو په اړه زبر دمر وایم چې سکل خو تیر کال خو ټول په ابس تیر سا سکل هم دا نیمای نه وخت دا نیمای تر سره لیدا او دا اوس په جدي ډول د سیو کارونه سي چې دا پروژې زر تر زر اعلان نشي کار شروع نشي عملی کارونه نشي نو زمير روان دا او زم پر سیدو سره بیا سکل مونږ لاس اور کړی دا سکل هم بیا کار نه نشته او بیا بل قدم همداسې تاویږو دا کار کالم باید همداسې تیر نه شي او دا پروژه زر تر زره عملي شي.
زما نوم فتح الله دی، پکتیا ولایت د شواګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دی منظوره شوې، نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی. نو مونږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي، بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي. او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري، نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل دی، پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقېږي، ځکه چې زمه را رواني دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري. نو بس دغه په اساس باندې چې دغه ته داکې و پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي، ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نه شي پلی کېدلی. نو پکار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي، د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والي ویاند نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي، د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو، هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوند ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته مونږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
وړاندې د ازادۍ او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شهید اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومانو او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولې چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوت وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و، خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسو یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورونی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سمبال دي. د دغه کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازادي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولی دي. په دای مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغو کسانو د څلېرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې داریپور په نامو یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخ یې پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم تاییدوي. د بهسودو د بازار یو دوکاندار وایي د په خپلو سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې ځورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګان دي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو یو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او دیو مشوره سره ده، د دیو خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه وویلو، اته کسه دی، موږ نور بوتله مالونه دی، موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو، که دوی سره پالسو که وسوځل او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مسله کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېشي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و ای کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري له زیات مودې را په دېخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی، خو په خپله ناصري دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کېږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظر په ځنګړي توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونې او ستر خطر دی او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورونی جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کېږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداري ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږی بدل سي.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پلاپسای وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. ستاسو د نیکمرغي او خوشي په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه درته خبروم. د معمول سره سم داونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابلستون زپاره شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول درته خبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونی وورو چې په فاریا ولایت کې د روس تیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګډه پي وورو.
بل السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده. ازادي راډیو څخه مهمه ده دغه چې موږ مزمانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جندل دسته عملیات چې په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاتې. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي د خلکو سره نهایت ظلم روان دي، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت دي، لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دي. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شیرزادر سرم د قندار نه نشو ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر څنګه ما دا وښتن مړ د ولسوالي خستان د نیشت ولسوالي سړکان ډیر خامدي مسی مریض زیست تر مطلب تر ځای پر سوغه په حق رسیدو. موږ په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه د جمهور کریسه په حکومت کې راز موږ ولسوالي ته پرانه نه سي. یو څه کې چې دي ام خامدي پر دا غوښتن کو د ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبد الله سراج بر خصوص مر ولسوالي د پاندونه کړي په اختیار ضرورت دي هدایت وکړي چې دا ولسوالي د څه پاندونه وکړي چې دا ولسوالي یو کیلومتر سړک پوخ په دی ولسوالي کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل ولایت د شاجی له ځوانی می ټلیفون د کړی ده. سما د علي رادیو د کارګول د خدمات خاص چې زموږ نه راغ نشي کی تقریبا دونیم کال کې زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا باندې شوی دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غم زده دي. کوم زموږ ځکه د لټي چارواکو ولا سو ډېر د مننه باندې وسلام.
زه د لمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه د وسوس خبر کوم. زما د ازادي رادیو پیغام ته پیغام دادی چې زموږ ځخت لګو چارواکو ورسه د لمند ولایت کې څو زمان د انسان تشتون کې ګرځ ولا خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی. سلام.
هلو السلام علیکم. زه ټول ګران ولایت ته چې چنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد یوال د ګورګین د ناوی ته چې چنو د ولسوالۍ څخه لور لاړ دي، څو لور سره باندې دي. زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چنو لاړ جیر ته جره خلاص کړي. ملکان خپل ګسه ګناه ده چې دې په ملکان باندې لاړ باندې کړي دي. ملکان ته په کورو کې مرزام راته دي، مریض رځي په نړۍ شي نه موټر سره شي موټر ورسي. هغه د تری امیا کمانډان یا به جنگ کړي یا انداری مچ کړي نو په چاشنو به خود به پنځیز لګول دي چې مټر برابر شي نه. موږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې دا لا جیر ته ځای خلاص کی نو سې دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
سلام علیکم. زه شوم د باردات مازار دی دروګان ولر د گزاو له سلی څخه خبر کوم. موږ د ستانی د رئیس دا خواهستی چې موږ چې په خانیه ته د ولسوالۍ په خانیه ته مستقیل ډاکټران واسو چې ډاکټران اوس په ناروغان هم نه پوهیږي او په تاریخ لا هم نه پوهیږي. که ډېر دغه اوس زموږ غوړ د دې ولسوالۍ د شخانی غوړ اوس وسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم. عمر شیرزاد بیگم ده په پریژم د قندار د نشول ولسوالۍ څخه تاسو په نشول ولسوالۍ کې د امیر روغتیا وزارت سره موږ د غوښتنه ده چې از موږ په ولسوالۍ کې د خصان د نشول ولسوالۍ کې کارن د سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاصغه نه سره ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتنو کې خرڅي موږ د غوښتنه خاغلی پیروزالدین پیروز سره وزیر د سیټامې چې د موږ ولسوالۍ ته پامونه وکړي ډیر د موږ ولسوالۍ د روغتیا د غصه بیا برخه د سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه یله د اشرف غنی سال څخه وروره ځان پر موږ د درې میاشتې پیری چلاري بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي که د طالب په سایه کې خو نو طالب لاري بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده. نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي
السلام علیکم. السلام علیکم. روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ يم. زموږ سره په ګیزاب په ولسوالۍ کې دلته د ماهر پولیسو کمانډان دي چې ټول ملکان زیوروي او وهي او تقیه. باید موږ ځاغ ولوړو مقاماتو ته ورسیږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلن کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بالا منه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه خان محمد ما دا هلمند ولایت څخه تاسو ته ټلیفون ورکړ خایم. زه دا ډول هلمند والو ته دا پیغام لرم چې نور د خپل دولت سره او خپل د ملي پوځ سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي او نور به څوتر څو په دې کې را جنگ چې نور کومک ورسره وکړي. د دښمن په اړه معلومات ورکړي. بس په زموږ تاسو په هلمند کې امنیت راشي او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل سرحدي پولیس او خپل د ملي پولیس او خپل د ملي وډو سره نور کومک وکړي چې د سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. د محمد صادق هلمند ولایت زما دغه پیغام پر زمه چې د ماجور سرپناه ژر دغه تصدیق مرسوه کاله کېږي چې راغلي یو نن تاسو نمبر د خیر نن ځای پیدا کیږي کله پیدا کیږي. اشرف غنی رب یا قرضه باقی کیږي. اشرف غنی بشیر الله کیږي. اسلام مش نه رسید. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نیم د خوست ولایت څخه د سلاړی کني ول نه پته اله جمع پیغام نشر کړي د خوست ولایت کې په اکثر اکثر افغانستان په اکثر ولایتو کې معلمینو ته نمبر ورکړل شوی خو متاسفانه چې په خوست کې تاسو خبرې وو څنګه موږ نه دا ورکړل شوی. تاسو څنګه مه هیله ده چې دا زما دا پیغام ورډ په چرواک ته ورسوي او بل دا چې بخوس ولایت کې به شي برق نشته. زیاته ګرمي ده. ټول خلک له مشکلات سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي او بل په خوست کې د مارکیټ نشتون ده یا نشتواله ده چې په خوست کې د هي مارکیټ نشته او د هي عایدات زیات دي. د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور خو مارکیټ نشته. له لوړکوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ وکړي او خوست لیار ترانزیت کړي. او د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. مرزا محمد د هلمند کې د ټول سالیس خبره کوم. ور دا ما پیغام نشر کړي. دغه چې مرمۍ کوي ټول سالیس ته د سربند سره ورغړي. ول ما ورځ یو ملکی شو دي دغه شیدانی کړی وروره دغه کاته چټیان کړل. یا خدای لا خپل مرمۍ دې اره شپه په کورو کې مشلې یت غم د ملکی وګړو نه خورل کیږي. نو دا ما پیغام وړو مقامات ته ورته وي نور خدمات نه رو. سلام علیکم. پیغام باندې نشر وي.
لا هلمند خبر کوم. دا چې په دې د غوښتنه د چمن د مرجه کول سالي کې د پلان د مشه کار درول سوي دي. دا غوښتنه هغه لرن چې موږ کار دي د زمينه برابر کې موږ کار دي لکه موږ کار شروع کې موږ پلان یې ګر نه ډول دي. دا که سیلا پرته دي موږ پلان یې ته دي. السلام علیکم. زه د هلمند خپل ډول
سالي ته نظر عمر خبرې کوم. دلته دا چې تکان دي او دا په مې شي دا موږ غواړم باندې داغ مزګاتان چې لاسه مزیر څنګه د هلمند څنګه په سوال کې لرو دې ښه زیاده ټول داغ مزګاتان په لکه چې تاسو مې شي چې باندې موږ مریض نو راولل دا شرط او که ساکر په سر کې د باندې وای دا نور لازم مت فکر وکړي او سلام په احترام
بلیا السلام علیکم زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرچنو د ولسوالۍ خبره کوم ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دا غدي چې د ازمور د چرچنو لاري د میاشتې تقریبا تر سوي دي زما دا پیغام دی ته چې دا ولنی لکه حکومت خپل په ساحه کې باندې کړی طالب خپل په ساحه کې باندې کړی دي کومر د کورنۍ چار وزیر سم دا خوښ دي نور الله کولنیته او د معصوم افغانی دې ته مونږ دا خوښ دي او د ډاکټر او الله ته مونږ دا پیغام دی دا ولې نه لکه چې یادل ته سربازان معاشره درجه وسه پاتې دي السلام
علیکم السلام علیکم زه معلم اول الله خان د روزګان ولایت تخصص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکم دوی میشت کی زی چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم د روزګان لار باندې د زنسین کولې د طالبان لاله خپل کوټه لاشم ته لور پروچا وسخه نه هیله ده چې موږ لار جوړ ترجر خلاص او غو مي اخري
الو السلام علیکم ما آزادی رادو ته دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکیو ساز ناراضي موږ به د ملي بستو سره د غوکو دوی په چوکیو سره اخته دي مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي په اور کې سوځيږي او دلته وسته ملي بستو د غدې دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکی هغه یا په کبان کې وسلو دغه وټلی یا دلته وټه کار کالته تا کار ک دی غرته بوزه غرته بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه بعد د مشرانو په خپل ځان کې د غراولي و سلام
بله سلام علیکم زه رفی اولاد لغمان ولایت د مسری کلا نه کینه خبره کوم زمونږ په کلی کې برق نشته دا زما دې اشرف غنی دا خواهش چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي والسلام په احترام
دا ازادي راډیو ته خپل د نړۍ د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د نړۍ څخه یو معلول یا معلول خبرې کوم د ننګرهار د شهدو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغه مایوبینو سره چې بیچاره او بې وسه دي د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی د مخکینیو دوو روبونو ماشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته نو دا یې خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زمونږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی و سلام په احترام
السلام علیکم زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نن دا هیله کېږي نور هم هیله به مشاره وکړي موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده سرطان یو لسمه میاشت د منګه ماش نسته د ماش منځورین د یو میاشت کې سراغره د وسی د نګرهار په هنه ریاست ته زو او تاسو د کوټ نمبر نسته د کوټ نمبر له کابل نه راوړی په نګرهار کې کوم په شپته د ان استادان یو د چمول سمست کې یو دی په نه او د پی اجرا کړی دا او ماش نه دراغره تاسو پښتنه وکړي د په هنه وزارت کومه کس ملما کې هغه پښتنه نیغه پښتنه ته وکړي چې دا ماش د کسان ته ولې نه ورکوي منځوري ورغلي تاسو فرامه او ریاست څخه ورشي چې موږ ماش وای تاسو کول نمبر نه تاسو کول نمبر کابل نه راوړي او یا خپل راځي موږ مارانو خاوري خورچي شي موږ دا کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای رسول خاطر لپاره سلام
محترم ورور په دې هیله چې تاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسول چارواک اوریدلې وی لکه چې په دې خبرونه کې هم ویلی وو اوس بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خبرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره تاسو ستونزې شریکو نو که تاسو په خپل سیمه کې د معرف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لري نو موږ ته راوستوي ترڅو د چارواکو جواب قربان دی واخلو او تاسو ستونزې ور سره شریک کړو او دوستانو یو بل یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سر خواهی دیده منی، ندیده منی.